السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده ام او پدې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اورېدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوس په 12 ولسوالیو کې مخکې لخمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ از دغه ټیم ملګری سره یو ځای کېږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسېدلې؟ او تاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر 15 منټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په 12 ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر 10 کلنۍ پورې رسېدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر 10 کلنۍ نه کلنۍ پورې رسېدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر 10 کلنۍ پورې رسېدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې 2.5 میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی تاکسونم چاپ کړل. په دې سیمه کې ما په هوای وکړو، د سیمه د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو تر څو خپل مشرمان په ښوونځي کې شامل کړي.
اکسونه سره چاپ کوي ځکه اکسونه خو من اگر خونو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرینټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، هغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرینټ هم سره وي، پرینټر برق سیستم له موټر نم جوړ کړای دی. پغاز ځای کې پغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسب پغه امغه سات کې ورته پرینټ کوو تر څو مشوم ته کس پ هغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوځي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې له نن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عرضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوي دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستي دي، کلی په کلی، کور په ګرځي، تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوي.
تاسو خو معلومه خبره ده، په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه وي، که د مؤسساتو نه وي، که د حکومتي ادارو نه وي، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري تاسو سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا دی پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه باندې که څه هم ډېر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 ماشومانو کزې صبر ته وکم، ټول زر افغاني مصارف هم نکېږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پرته له همدغه چې تاسو ماشومان ښوونځیو ته شاملوي، په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې بعضی کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنا کتابتونم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي، او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شېبې په مفید تمام شي، د انتظار شېبې نه یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډېره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي، تر څو خلک له کتاب له مطالعې سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به هم جوړ کړي وي، دا یوه مسله. او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر ده چې د خوست، یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه، چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو، لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه همدغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته به نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنۍ کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم ولیدي، خلکو ته مه انګیزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی، او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکری رغښت لپاره موږ مختلف برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلې وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. یا په بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف پکېدل. موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل. بیا هم د فکر د انسازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل. مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کې او دوی هم ساتنه کې. مثلا ما ډېره شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی. د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. ادې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پکې تېرېږي. ادې په خاطر هم څه کار کړی
دې برخه کې؟ زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان په د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت دی، په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چتا بلډینګ په ځای و کارخانه جوړه کا چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، یغې تم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کی. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ماڅه، ته د وطن څخه فرار ماکه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې ده ته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی وو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی وو، مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبري خپرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستي ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمينه برابره کړې دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالات خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب بخی زیاتی کرے دے زک در تو ویم چے یو زوان کا پانتون کی دے ماسیل دے دیدہ سر ادا فکر دے چے سبا دی ہوا دا وہ زم زکا ہوا کی مو اقتصادی ستونز دی مشکلات دی امدہ قسم تا نور بارخو کی طولانیز ستونز دی دیر زیاتی بارخ چے دی زوانان متاثر دی کا الخیل صاحب در تو ویم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب کواکت وایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري کنه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کې.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کوي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، پوهنتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه؟ نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناست او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولای، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپل د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، پر تلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته ووایم خوست ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو خپلو هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی؟ هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرستې وکړي؟
الخیل صاحب جناب، تاسو بلیدلی وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې، که درته ووایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو، مفصلی خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي، او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري، بیکار دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر مهڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولیل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاري فرصتونه برابر کړی دي. هغه که ډېر کم دی، نیو کوچنی به یې، خو په سلګونه خلکو ته مو کاري فرصتونه برابر کړی دي.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصه شي دي او دویم داده شي د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بېلابېلو رسنیو سره غږېدلی یو، په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډیو هېوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په ښکېلو خواوو مو غږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره دې مرسته وشي، کومک دې وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضې مشرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعض تجارو سره خپل د خپل ملګرو هم په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې هغه زینه چې موږ د میلمنو دپاره لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکړي تر څو دوی امکانات برابر کړي او هغه لومړني شرایط چې دوی ضرورت ورته لري لومړنۍ ضرورت یې پوره کړي. نو په دې برخه کې مو ډېر کار کړی دی د خپلو ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کو وایم تجارانو ټولو برخو کې مو کار کړی دی.
وعده سه مونږ په دا وروستیو ورځو کې د روغتیایي خدمتونو کیمپونو شاهدانو، په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو، همداسې شمال په استقامت باندې سرک او په هغه ځای کې کار کولو، همدا لحظه ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بېوزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته؟
لوخیل صاحب، لکه تاسو چې یادوري وکړله، مونږ تقریبا دغه درې کاله کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بېوزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي، مونږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوی کړی دی. مونږ په خپل خصوصي لګښت یوې لری منطقې ته څو او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیه مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغې ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما، سپینګیری، کلی مشرانو دا هڅولی دي، یو فکر یې ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر یې پوره کړی دی دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي، هغه بېوزله ماشومان چې دوی بېوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، ښه ځان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد زموږ ملګرو په ډېر بېوزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامین دي. تېر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو، هغه بېوزله ماشومان چې دوی غوړي چې ښه زده کړه وکړي، لا اغېزمنه زده کړه وکړي، تقویي زده کړې وکړي، نو په خصوصي کورسونو کې مداخل کړل. او بل الوخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډېر فعال دي، هغه سرکونه چې رغېدلي دي، بیا رغونې ته ضرورت لري. یا مثلا اغه پلونه چې بعضی خورون وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزدارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح بار حقې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صرف که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیزونه مهرباني وکړي.
الوخیل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي. دوی ته د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا په راپورته کولو کې که په هر برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجېږي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسته راوړنو په مخ کې په پرتو ستونزو ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. ښاغلی قدیر الله مرزای صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څرنګه ده؟ د شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولتو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفک شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی ده. تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم که نهیلي هم دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چینجېدل په ټوله کې دغه د وضعیت نه ځا کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلن کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینا چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېده مسیر نه ده معلوم. چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي. او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی پوهدای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الوهل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په ازیرا هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درس د زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړهبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هلس محترم، دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضې استازون په رویه کې سخت وي او بعضې صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلي وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلي، کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلي. سختي یا د اوږدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپله زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کېږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي، د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کېږي، اصولونه په مغې د مغه تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولته کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هلسه محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي، سیوري ته کښېني، په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضې نورو برخو پوره د لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولتي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کېږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، دینې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کېږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کېږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم داسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نه شي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته نرولو هغه موږ خدب چې شیدا یا دغه کپاسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، استاذ له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، زړه مې نا قرار دې، شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے، تن تن وطن دل میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے، تن تن وطن دل میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن
یاد پټال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلی کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعار دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیڑی چې وایو خاروانه ده، خو په زمان کې شعرم دغه شیان هم زیاتی وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې هغه ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کوي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کثرت رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته نو خیر صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې یو سره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان ځینې بعض شیان چې دوی په غږېږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي. نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، او د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي جبه وي. همدارنګه په ځینو نور شعرون باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله او آزاد رسنۍ چې په آزادانه ډول دی فعالیت وکي خپل ادبي ذوق تم د خړوبه کې واخا مقاله ولې کې مثلا په یو کلتوري میلا باندې خبره وکي یا په یو غره باندې چې د ملل لپاره جوړ دی په هغه باندې خبره وکي نو هغه امتیازات یا هغه شان دې لپاره نه پیدا کیږي چې دې هغه تور شي او په هغه باندې کار وکي او د هغه سره مینه زپاشي یا علاقه دې شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان دي لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاه کوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمې لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخیر صاحب، مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره وه په زرګونو شاعران چې د کوزه پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنې د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل، نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل الخیر صاحب د دغه مجلې خبره چې ما وکړله، په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده، دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شاعر وي نو حتماً دینه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دوی شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خیر صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجې هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کړي د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حد مماد باندې یوه ښه لیکنه، یوه ښه مجله په هغه ځای کې، یوه ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې یوه ښه مشاعره، یوه ښه میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري وو په هغه وخت کې، هما وایي چې تمیر ته متوجه وه، ان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کېږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینهوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق او ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی په خپله د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې، د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، دوی خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي چې دا هغه د دې ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې یوه مینه هوا د ادب سره مینه ورسره په څنګ کې هغه د دې هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیات اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصه د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دوی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی، خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره په درد وخوري، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیوگانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریڈیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زموږ غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.